السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماس پخین دریو بجو په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د کوټې په خروټ آباد سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سنخته د پاکستان د نوي وزیر اعظم نواز شریف ته حلف اخیستنی او داغه د سیاسي سفر په نوي حکومت کې د اپوزیشن درویې په خیبر پښتونخوا کې د ائتلافي ګوندونو ترمنځ اختلاف ترڅنګ بده کورم ایجنسی د کډوالو ستونزې واوري. په خبرونه کې هفتوار پروګرام پښتانه په یوویشتمه کې او روښانه مستقبل هم لرو. خوول د دې سات خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نور.
سرټکی د بلوچستان د کوټې په ښار کې امنیتي سرتیرو د 15 ترګرو د پوجل کې دوه تا وکړه ده. نواز شریف نن په رسمي ډول د دریم ځل لپاره د پاکستان د وزیر اعظم په توګه کار پیل کړی. د افغانستان د کورنی چارو وزارت په برسلز کې د نیټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنی غونډې د نتیجو هرکلی کړی دی. وسم تفصیل د بلوچستان د کوټې په ښار کې امنیتي سرتیرو د 15 مشکوک ترګرو د وژل کېدو دا وکړه ده. ډي آی جی اپریشنز فیاسومبل مشالې ډول چې پولیسو نن په خروټاباد سیمه کې چاپه وهله او له مشکوک وسوالو سره تر څلورو غنټو پورې جګړه وکړه.
نن سهار د پاکستان په وخت شاوخوا 3 بجې امنیتي ځواکونو په یو کور کې عملیات پیل کړل چې وسلوالو لمړی په لاسي بمونو په امنیتي ځواکونو برید وکړ او تر هغه وروسته یې پرې ډزې پیل کړې چې زموږ د یو افسر په شمول 15 سرتیري شوبل سو او تر هغه وروسته یې څلور ساعته مسلسل مقابله وکړه. خو په پای کې یې له نیولو څخه د بچ کېدو لپاره خپل ځانونه په خپل وژل.
ڈی آئی جی اپریشنز فیاسومبل زیاتوی چې لا تر اوسه نه ده معلومه چې د مشکوکو ترګرو تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره وو. نواز شریف نن په رسمي توګه د دریم ځل لپاره د پاکستان د وزیر اعظم په توګه کار پیل کړی. درې شپېته کلن نواز شریف پرون په ایوان صدر اسلام آباد کې د ولسمشر آصف علي زرداري څخه د خپلې څوکۍ حلف واخیستی. تر دې وړاندې د قومي اسمبلی لخوا څخه د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو. په دې موقع د پارلمان ته په خپل وینا کې وویل،
وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان اور جمہوریت لازم و ملزوم.
نواز شریف وای وقت ثابت کړی چې ډیموکراسي د پاکستان او ډیموکراسي له یو بل سره لازم و ملزوم دی. موږ د ډیموکراسي په روشانه لار باندې لمخ کې تګ پرته بل انتخاب نه لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان نوی وزیر اعظم ته ټلیفون د لارې مبارکي ورکړې ده. نن سهار په سو خبرو کې حامد کرزی د دواړو هیوادونو د شو اړیکو هیله وښودله او نوموړي نواز شریف ته افغانستان ته د سفر بلنه وکړه چې نواز شریف ومنله. هلته بیا د افغانستان د کونړ ولایت د مدني ټولنو یو شمیر فعالان نن په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شول او د دې هیواد له نوي وزیر اعظم یې وغوښتل چې په دې ولایت کی د پاکستان لخوا د راکټي حملو مخاوني سي. دوی د پاکستان سفارت ته یو پرانیستی لیک هم تسلیم کړی او پاغه کې لن وخت شریف وغوښتل چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي. د مسلم لیگ نواز شریف غړی میا شاباش شریف په دریم ځل د پنجاب وزیر اعلی ټاکل شوی دی. د پاکستان سرکاري ټي وي لمخې شاباش شریف نن 300 رایې ترلاسه کړې او دغه په مقابله کې د پاکستان تحریک انصاف میا محمود رشید او څلور دیش ووټونه ترلاسه کړل او د شان شاباش شریف په درون اکثریت سره د پنجاب وزیر اعلی ټاکل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف غوند په مشر کې نوې اتحادي حکومت د اسمبلی پر راتلونکو غونډه کې د امریکایي بې پالټ الوتکو د بریدونو او درولو په اړه د متفقه قرارداد لپاره درخواست د اسمبلی په سیکریټ کې جمع کړې دي. دغه قرارداد مسوده پرون سینیر وزیر سراج الحق، سینیر وزیر سکندر شیرپاو او د تحریک انصاف ډیپټي پارلماني مشر شوکت یوسفزي په ګډه جمع کړه. تر دې وړاندې د عوامي نیشنل پارټي او پیپلز ګوند ګډ صوبایي حکومت هم په خپل واکمنۍ کې د ډرون پر ضد قرارداد منظور کړی و. د افغانستان د کورنی چارو وزارت په برسلز کې د نیټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنی غونډې د نتایجو هرکلی کړی دی. په دې غونډه کې د نیټو د دفاع وزیرانو له 2014 کال وروسته د خپل نوي ماموریت په اړه موافقه وکړه. د کورنی چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی مشال ریډیو ټول چې د دې غونډې نتایجو د افغانستان د خلکو ته ښودلې چې نړۍ افغانستان ته شا کړې نه ده. د نیټو له نوي پلان سره سم به امریکا د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د نورو هیوادونو مشري وکړي خو جرمني او اټلبا د شمال او لویدیز ماموریت غور په غاړه سي. ترکیه په پلازمینه کابل کې د رول پر منلو غور کوي، خو تر اوسه پورې دا پوښتنه حل شوې نه ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې نیټو څومره فوجان پرېږدي. د څو میاشتو د خرابو اړیکو وروسته شمالي او جنوبي کوریا د خبرو اترو په کولو په اصولي توګه سلا سوي دي. د پنځمې په ورځ د شمالي کوریا کمونست حکومت وویل له شمالي کوریا د کای سوینګ کمپلیکس پر خلاصولو بل جنوبي کوریا سره خبرې کوي. کای سوینګ کمپلیکس یو ګډه کارخانه ده چې په شمالي کوریا کې د تعلقاتو کې د کړکېچ وروسته تړل شوې وه. د شمالي کوریا سرکاري خبري اجانس ویلي پیانګ یانګ په نورو موضوعاتو لکه د پولو دواړو غاړو ته د بیلو سو کورنیو د بیرته یو ځای کولو باندې خبرو اترو ته تیار دی. جنوبی کوریا د بیا پیوستون وزیر ویلی په مثبت توګه د شمالی کوریا د خبرو اترو وړاندیز مني. نوموړي ویلی په دې اړه به نور تفصیل ورسته ورکړل سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ملګرو ملتونو کې خپل سفیر سوزن رایس د ملي امنیت سلاکار نومولې ده. اوباما پرون په یو خبري غونډه کې د دې اعلان په ترڅ کې سوزن رایس د خلکو د یوې مثالي خدمتګاري په توګه وستایله، ویل چې دا داسې هیواد پاله ده چې واته لومړیتوب ورکوي. د همداراز جولای له لومړۍ نیټې څخه د ملي امنیت د اوسني سلاکار ټام ډنلن د استعفا یادونه وکړه. اټکل کېږي چې ریپبلیکن ګوند به د سوزن رایس له ټاکل کېدو سره مخالفت وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د افریقا او عربي هیوادونو د چارو مرستیال وزیر د شام حکومت ته مبارکي ورکړي چې له یاغیانو یې د قصیر ستراتیژیک اشار بیرته نیولی دی. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. په خبرونه کې به واره د کوټې په خروټ آباد سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 ترهګر وژل شوي دي. معلومات په واره په خیبر پښتونخوا کې د وزارتونو په سر د ائتلافي ګوندونو پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلاف خبرونه دي چې تر اوسه وزیران نه دي ټاکل شوي. د پی ټی آی ګوند یو غړي سوای
کار خدا دا چې په وخت باندې کې بنت اناوس خو چې دا کوالیشن ګورنمنت نو دا وو ډیټیل کې خبرې کول مسلې حل کول دا کار وخت دی چې صدا شي څه رکاوټ خبره ده.
د کورمې ایجنسی د پاړه چمکني سیمه به کور شوي خلق خپل نمونه پر رجستر کولو کې مشکلات لري.
د دې پرچې د پاره ته زنانا خلق پنجاب نغنه روانې نه پوي بني 5000 نو 10000 پوری پوری کرای خرچا کیږي. دا غریب خلک سره د خپل د کور د کرای د سامان د وړلو د دښې د خپل ځوان سوال کرای درنوي.
دا هفتوار پروګرام پښتانه په یوشتمه کې به په مدرسو خبرې واوري.
طالب ممبئی خودی د مجاهد یا د مولانا ممبئی خودی نو اخلاق بیا کی خبر ده چې نو دغه مدارس فارغ دي نه د مدارس سره راو تړون لري. ډیر خلک دسه دي چې هغه د مدارس فارغ نه دي او بیا هم هغه ټوپه کوچته.
مشال ریډیو اوریدل مهیروي. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کوټه امنیتی چارواکي داوا کوي د دوی په عملیاتو کې د جمعرات په سهار په خروټ آباد سیمه کې 15 ترهګر وژل شوی دی او د دوی 15 سرتیری ژوبل دي چې د 15 واړو حالت د ډاډ وړ دی. د امنیتی چارواکو په خبره تر اوسه دا لا هم نه د سرګنده چې د وسلوالو تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره دی. لسیمه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
د امنیتی چارواکو په خبره د جمعرات په سهار د دې شهر د خروټ آباد په کلی برات سیمه کې د دوی د ځواکونو په عملیاتو کې 15 ترهګر وژل شوي او د پیښې له ځای څخه زیاته وسله ترلاسه کړې. د پولیسو ډی آی جی آپریشنز فیاض سنبل له مشال رادیو ته د دې عملیاتو او هم دومره مرګ ژوبلې تایید کړی او زیاتوي کله چې د دوی سرتیرو په یاده سیمه کې په یوه کور عملیات پیل کړل نو 15 تنو چې دوی وسلوال ترهګر یادوي خپل ځانونه والوزول. نن سهار د پاکستان په وخت شاوخوا 3 بجې امنیتي ځواکونو په یو کور کې عملیات پیل کړل چې وسلوالو لومړی په لاسي بمونو په امنیتي ځواکونو برید وکړ او تر هغه وروسته یې پرې ډزې پیل کړې چې زموږ د یوه افسر په شمول 15 سرتیري ژوبل سو او تر هغه وروسته یې 4 ساعته مسلسل مقابله وکړه خو په پای کې یې له نیولو څخه د بچ کېدو لپاره خپل ځانونه په خپله ووژل. د پولیسو د ډی آی جی اپریشنز په خبره تر اوسه لا هم دا څرګند نه ده چې د دې ترهګرو تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره دی، خو زیاتوي پلټنې یې پیل کړې او ډیر ژر به یې رسنیو ته څرګند کړي. امنیتي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې ملیشا ځواکونو، انټي ټررسټ فورس، پولیسو او د استخباراتي ادارو غړیو ګډون درلود چې تر 4 ساعته مزاحمت وروسته یې سیمه له وسلوالو پاکه او عملیات ختم کړل. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریڈیو دا.
دا پاکستان مسلم لیگ مشر میاں نواز شریف تیر ماخام په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم په هیڅ تخپل دندې لوړ وکړه. دا چینو موړي د خپل سیاسي ژوند سفر کله پیل کړ او د کوم مرحلو لتیرې دروسه په پاکستانی سیاست کې یو وار بیا وسلید. په دې اړه دا رپورت اورو چې د نواز شریف ته حلف اخیستنې په غږ شروع کی.
I Muhammad Nawaz Sharif
do solemnly swear
that I am a Muslim.
داو نواز شریف چې تیر ورځ په دریم وار د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو، نو موړی په ایوان صدر کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری نه حلف واخیستلو. په دې موقع د سیاسي ګوندونو د مشرانو، سفارتکارانو، پخوانی صدر او وزیر اعظمانو ترڅنګ د پاکستان اعلی پوځي او سیویلین چارواکي هم موجود وو. د 3 کلن نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند د 11 مئی په انتخاباتو کې په 322 سیټونو مشتمل قومي اسمبلی کې په اکثریت سره سیټونه ګټلي وو. نواز شریف د قومي اسمبلی د 349 منتخب شو غړو لخوا 224 ووټونه ترلاسه کړل. د پاکستان پیپلز ګوند مخدوم امین فهیم 224 او د پاکستان تحریک انصاف جاوید هاشمی 1 رای واخیستلې. نوموړی 14 کاله وروسته واپس په واک کې راځي چې په پوځي کودتا کې له دندې لرې کړل شو. د پاکستان مسلم لیگ نون ویان طارق عظیم د نواز شریف حکومت ته د ورپېښو چیلنجونو خبره کوي.
د انتخاباتو نه وړاندې د کافي وخت راهیسې دا واضح و چې راتلونکي حکومت ته سختې فیصلې کول وي او د اقتصاد، امنیت، د انرژي بحران او نورو مسلو سره مخامخ وي. نو ځکه نواز شریف هم ځان تیار ساتلی و. هغه په دې مسلو د سلا اخیستلو لپاره کمیټې جوړې کړې وي او دا یاد ساتي چې نواز شریف 2 واره وزیر اعظم پاتې شوی دی او د دغه مشکلو فیصلو د کولو تجربه او صلاحیت لري.
په انتخابي کمپین کې نوموړي د ترقی یافته او جدید پاکستان خبره کوله چې ویلي دي د انرژي بحران د لمینځه وړل به د حکومت لومړیتوب وي. نواز شریف د بلوچستان او د لادرکه کسانو په اړه هم څرګندې خبرې کړې دي. د هند سره د دوستانه تعلقات ملاتړ دي او د امریکا د ډرون بریدونو مخالف دي. هغه له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو حمایت دي. نواز شریف په 1980 کې د خپل سیاسي ژوند شروعات وکړ. نوموړي د پخواني پوځي امیر ضیاء الحق د پاک ته مودې په وخت اول د پنجاب صوبې د خزانه وزیر او بیا وروسته وزیر اعلی و. هغه په نومبر 1990 کې په منځمهاله عمومي انتخاباتو کې پاول وار د هیواد وزیر اعظم وټاکل شو چې د بینظیر بھٹو تر مشرۍ لاندې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت تر تحلیلې دور وروسته دغه انتخابات شو. په 1993 کې د نواز شریف حکومت هغه وخت تحلیل شو کله چې هغه وخت پاکستان صدر غلام اسحاق خان د 13 آئینی ترمیم لاندې ترلاسه شو د خاصو اختیاراتو په بنیاد رشوت او د قانون نه پرته وژنو په تور نواز شریف له واکه لرې کړ. خو بیا 2 هفتې وروسته پاکستان سپریم کورټ دغه صدارتي حکم غیر آئینی بللو سره قومي اسمبلی واپس بحال کړه او په مئی کې نواز شریف واپس په واک کې راغلو. وروسته بیا په جولای 1993 کې نواز شریف استعفا ورکړه چې همدغه کال په اکتوبر کې بېنظیر بھٹو واپس په واک کې راغله. نواز شریف په 1999 کې په دویم ځل د پاکستان وزیر اعظم شو. د واک په دویم دور کې نواز شریف د هند ایټمي ازموینو په جواب کې په 28 مئی 1998 کې ایټمي تجربه وکړي. په دغه دور کې بیا د پاکستان د پوځ مشر جنرل جهانگیر کرامت لخوا تر استعفا وروسته نواز شریف جنرل پرویز مشرف د پوځ مشر وټاکلو. خو بیا د نواز شریف تخپل ټاکل شوی پوځي مشر جنرل پرویز مشرف سره د اختلافاتو په نتیجه کې په 12 اکتوبر 1990 کې دغه حکومت برطرف کړل شو. د 12 مئی تر انتخاباتو وروسته د نواز شریف ګوند په پنجاب کې حکومت جوړوي او د بلوچستان په حکومت کې هم رول لري. په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف او په سند کې پاکستان پیپلز ګوند په اکثریت کې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. په پارلماني طرز حکومت کې د مخالفو ګوندونو ډیر زیات اهمیت وی. د پاکستان په پارلمان کې بدازل پیپلز ګوند او تحریک انصاف ګوند اپوزیشن په هیڅ کار کوي. کسان په 13-15 کلونو کې د اپوزیشن ګوندونو کارکردګي د یو دوست اپوزیشن په شان وه. حسینی پارلمان کې د مضبوط اپوزیشن ګوندونو مشران موجود دي. کارپوهان تمه څرګندوي چې د مخالفو ګوندونو مشران به حکومت ته سخت وخت ورکړي. په دې موضوع زموږ همکار ګل ایاز دا رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان په پارلماني تاریخ کې په لومړي ځل یو جمهوري حکومت موده پوره کړه او بل جمهوري حکومت ته واک وسپارلو. د 4 شنبې پورز د جمهوري عمل یو بل پړاو هم هغه وخت سر ته ورسېدو چې کله قومي اسمبلی په اکثریت سره میا نواز شریف دریم ځل لپاره د هیواد وزیر اعظم وټاکلو. د ټاکنې وروسته په خپله وینا کې نوی وزیر اعظم ژمنه وکړه چې خپل لوزونه به پوره کړي او ټول ګوندونو سره به یو شان سلوک کوي. د دې وروسته د اپوزیشن ګوندونو مشرانو هم ویناګانې وکړي. لومړی د پیپلز ګوند پارلماني مشر مخدوم امین فهین په وینا کې ویل چې حقیقي اپوزیشن کردار به ترسره کوي.
هم اس هاوس میں اپوزیشن کا رول ادا کریں گے.
موږ به په دې پارلمان کې د اپوزیشن کردار ادا کوو. زموږ اپوزیشن به اپوزیشن وي. موږ به د هرې غلطي فیصله مخالفت کوو، خو د هغو فیصلو حمایت وکړو چې د پاکستان او ولس په حق کې وي.
همدارس د تحریک انصاف ګوند پارلماني مشر او د وزیر اعظم امیدوار مخدوم جاوید هاشمی هم ژمنه وکړه چې د تعمیري اپوزیشن په شان به خپل اواز پورته کوي.
تحریک انصاف او انکه ساتھی هم یې تهیه کر کے آئے ہوئے.
د تحریک انصاف ملګرو هوډ کړی دی چې دلته د رښتیا ویلو لپاره به د اپوزیشن کردار ترسره کوو. دوستانه اپوزیشن بنوي، که حکومت ښه کار کوي نو موږ به ورسره ملګری یو، که چیرې غلط کار کوي نو موږ به تر ټولو زیات سخت تنقید کوو او دا تنقید به دوام ولري.
که څومره په پارلمان کې داسې قسمه تقریرونه د اپوزیشن ګوندونو لخوا کیږي او په تیرو 15 کلونو کې د اپوزیشن کردار ټولو ته څرګند دی. په تیرو کلونو کې مسلم لیگ نواز ګوند په اپوزیشن کې وو او حکومت لپاره په پارلمان کې خندان نو راپورته کړي. همدغه وجه ده چې سیاسي تجزیه کارانو مسلم لیگ یو دوستانه اپوزیشن په توګه ګرځولې وو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن خان وای چې په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو خبري وزن لري، خو د پارلمان نه علاوه میډیا به هم د اپوزیشن په توګه کار کوي.
په پاکستان کې یو خو خدا د پارلماني اپوزیشن دی، خو د بل غټ اپوزیشن چې کوم دی د حکومت د پارسترګو ساتلو لپاره هغه د پاکستاني میډیا دا چې ډیر زیات په ډیر لوی تعداد کې ټي وي چینل دي، اخبار دي، هغه د حکومت هر یو شی باندې نظر ساتي. نو را روان وخت کې په اپوزیشن باندې او په حکومت دواړو باندې به دباوي که حکومت کار نه کوي هم په میډیا کې هغه ریفلیکټ کیږي ډیر زیات، او که اپوزیشن خپل کردار نه ادا کوي نو هغه به هم باندې به تنقید ډیر زیات کیږي. نو د دې د وجې نه اپوزیشن به خامخا د خپل موجودګۍ ظاهرولو لپاره ثابتولو لپاره چې کوم دی
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ترد مسعود په دې اندې کچر پیپلز ګوند ته سیاسي ګټه رسي نو بیا به د هغو فیصلو مخالفت کوي او کېدی شي چې د نواز شریف د هغو ګامونو یا پالیسو حمایت وکړي کوم چې دوی شروع کړي وو. د یو بل اپوزیشن ګوند تحریک انصاف په اړه کارپو ترد مسعود وایي
زما په خیال تر ټولو زیات کوشش په تحریک انصاف کوي. دغه ګوند به هڅه کوي چې قوي اپوزیشن په هیڅ کار وکړي. که څه هم په پارلمان کې به د اپوزیشن ګوندونو مشر له دې ګوند څخه نه وي، خو دوی به د مخالف لپاره تیګه کیږدي. دوی ته چرته هم موقع ملاویږي چې د حکومت کمزوري په نښه کړي هغه به کوي. د دې مقصد دا دی چې ولس ته خپل کردار څرګند کړي چې په روانو انتخاباتو لپاره ګټه پورته کړي، دې سره سره د خپل ګوند اهمیت هم په ډاګه کړي.
کارپو تلت مسعود زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف ته معلومه ده کچرې مسلې حل نه کړي نو یو مضبوط اپوزیشن په پارلمان کې ناست دی. کارپوهان په دې اندي چې دا ځل په پارلمان کې به د اپوزیشن ګوندونو مشران په سمه توګه کار ترسره کوي، چې څرنګه په 1970 کال کې د ذوالفقار علي بټو په حکومت کې خان عبدالولي خان د یو قوي اپوزیشن مشر په حیث کار ترسره کړی وو.
دا ګلیاس په خیبر پختونخوا کې یو هفته او شوه چې لنمحال حکومت امین ستللې او په صوبا کې صرف وزیر اعلی او دوه سینیئر وزیران د صوبایي حکومت معاملات چلوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ وزارتونو په سر اختلاف دی. دا چې ائتلافي ګوندونه په کومو وزارتونو اختلاف لري د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان تفصیل لري.
خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی او دوه سینیئر وزیرانو د خپل چوکو سوګند پورته کولو یو اونۍ وروسته هم پاکستان تحریک انصاف او د دوی اتحادي ګوندونه د وزارتونو په معاملو یو بل سره نه دی رضا شوي، او د واکمن ګوند یو لوړ پوړي چارواکي په وینا تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مینځ کې د تعلیم په وزارت اختلاف تر اوسه پورې دوام لري. د نوم نه خوذلو په شرط د پاکستان تحریک انصاف یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې نړیوال او ملکی مرستندوی اداره او مدني ټولنې د دوی د ګوند په مشرانو فشار اچوي چې د تعلیم وزارت جماعت اسلامي ته ورنکړي. د دې په وینا د جماعت اسلامي مشران د تعلیم وزارت په وختنه کلک ولاړ دي، نو ځکه صوبایي کابینه کې د وزیرانو نومونه لا تر اوسه پورې نه دي اعلان شوي. خو بیا د تحریک انصاف یو صوبایي لیډر او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی شاه فرمان وایي چې ائتلافي حکومتونو کې دغه شان ستونزې مخې ته راځي.
جماعت اسلامی تحریک انصاف قومی وطن
خو بیا په پیښور کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال شمیم شاهد وای چې تحریک انصاف دننه اول پخپلو کې د وزارت اعلی په چوکې جګړه وا او اوس د عام وزارتونو لپاره د یو بل خپې راکاږي. د زیات کړه چې تحریک انصاف، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي بیل بیل سیاسي نظر او تګلار لري، نو ځکه دوی خپل مینځ کې هم د وزارتونو په تقسیم پخلا نه ښکاري.
حقیقت دا چې د پاکستان تحریک انصاف او د جماعت اسلامي او د قومي وطن پارټي کوم د دوی سیاسي لار ده، نو دا بالکل دا درې او پاتو مختلف دي، یو بل جدا جدا ده. نو په دې وجه په دوی کې اختلافات پیدا کېدل، دا یو قدرتي امر دی. دلته کې مسله دا ده چې په تعلیم باندې د تحریک انصاف یو شان پالیسي ده او د جماعت اسلامي یا د قومي وطن پارټي بل شان ده.
ویل کېږي چې موجوده وزیر اعلی سوګند پورته کولو نه مخکې د حکومت په معاملو کې ګوتې وهل پیل کړې وي، او د لنډمهاله حکومت سره په ځینې سیزونو اختلاف هم مخې ته راغلی و. دغه خبره د لنډمهاله حکومت د اصلاحاتو وزیره میرمن مسرت قدیم تایید کوي او وایي چې د دوی حکومت غوښتل چې یو رسمي او الوداعي کابینه غونډه وکړي او بیا رسنو سره خبرې وکړي. دا یادونه ده چې د پاکستان تحریک انصاف صوبائی صدر او د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په لاهور کې د خپل ګوند مشر عمران خان سره د ملاقات نروستو بیان ورکړو چې د جون په 15 نیټه به نوی وزیران سوګند پورته کوي. خو بیا د سرچینو تر مها هم په دغه ورځ د جماعت اسلامي او تحریک انصاف مشرانو یو غونډه د پښتونخوا د وزیر اعلی په کور کې وشوه، خو د وزارتونو په تقسیم باندې هیڅ یو ختمي پریکړه ونشوه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم مزالی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانو نو رویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چتراله دا باچی یو شی پختو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډیو واوري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. مسلم لیگ نون او تحریک انصاف د انتخاباتي کمپینونو پر مهال ول سره شمنه کړي وا چې کله وخت ورسېدل نو د تحریک طالبان پاکستان سره به روغه جوړ وکړي. اوس چې دوی وخت رسیدلی دي، دوی به په خپل خبره سومره ولاړ وي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده. ترجمه یې د نجیب امین نور.
په ډیلی ټایمز کې لیکوال ډاکټر محمد تقی لیکي، تحریک طالبان پاکستان تل د سولې تړونونه مات کړي دي. اوس چې نواز شریف د پاکستان په تاریخ کې اولنی کس دی چې په دریم ځل وزیر اعظم منتخب شوی، نو د نورو کشالو ترڅنګ به دا هم د تور په غاړه وي چې د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. لیکوال لیکي د نوې اسمبلی د جوړېدو نه وړاندې دا خبرې کېدی چې آیا نوی حکومت له د طالبانو سره خبرې کول پکار دي او کنه. د دې پوښتنې اسانه ځواب دا دی چې خبرې کول پکار دي. په اوسنیو انتخاباتو کې زیاتو رایا اخیستونکو ګوندونو مسلم لیگ نون او تحریک انصاف په بار بار سره ویلي چې دوی به د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې په اړه خبرې کوي. په مقاله کې راغلی اوس چې په مرکز او پنجاب کې د مسلم لیگ ګوند واکمن دی، په بلوچستان کې دوی ائتلافي حکومت کې شریک دي، او همدارنګه په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګډ حکومت دی، نو د طالبانو سره د خبرو د نه پیلولو لپاره هیڅ جواز نه لیدل کیږي. عوامي نېشنل پارټي او پاکستان پیپلز پارټي چې د طالبانو سره د روغې جوړې هڅې کولې، نو دې کار ته اړویستل شوي وو. خو مسلم لیگ نون او تحریک انصاف که د طالبانو سره خبرې کوي، نو دا به کومه نوې خبره نه وي، ځکه دوی تل د انتخاباتي کمپاین پر مهال خلکو ته همدا خبره کړې ده. دا لیکوال په ان تحریک طالبان په دې قانې کې دی شي چې خپل وسله نګدي نو دومره خوده وکړي چې نه دی استعمالوي. خو تحریک طالبان پاکستان یوازې نه دی، دوی سره د کوټې شورا، د حقانی ډله او نورې وسلوالې ډلې هم شامل دي او دغه ډلې د یو بل سره تړلې دي. نو که تحریک طالبان سره روغه کیږي د دې معنی بداوي چې دغه ډلې به هم نه چړل کیږي. په مقاله کې د نواز شریف د صلاحکار او د پاکستان د ممکنه راتلونکي ولسمشر سرتاج عزیز له قوله ویل شوی، کله چې په 1999 کال کې مولا عمر سعودي عربستان ته د اسامه بن لادن د سپارلو په سر سعودي شاهزاده ترکی الفیصل ورټلو، نو نواز شریف غوښتل د طالبانو د رژیم سره خپل اړیکې بیا وسنجوي. نواز شریف سرتاج عزیز ته ویلي وو چې د ISI د هغه مهال د مشر جنرال ضیاءالدین سره د په ګډه یو جامع راپور برابر کړي چې د طالبانو د رژیم سره به د دوی راتلونکي وخت کې اړیکې څنګه وي، او بیا دې دا راپور په دوه اونیو کې د سینټ دفاعي کمیټې ته وړاندې کړي. لیکوال وایي زیات ممکنه ده چې نواز شریف بیا هم له همدې روش نه کار واخلي، خو که هغه غواړي چې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات وکړي نو هغه باید د تصویر لوی چوکاټ ته پام وکړي او د ته به پکار وي چې د افغانستان سره په خپلو اړیکو له سره فکر وکړي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دې دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دې
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
کرم ایجنسی کے نام نئے پوجا بے قرشوی دا پاڑا چمکنے کڈوالو تخپل نمونہ پر رجسٹر کولو کی مشکلات دی. کڈوال وائی چی نم لکلو مرکز یوازے پا کرم ایجنسی کی دی. دوی خوختنہ کبی چی بے قرشوو کڈوالو دا سہولت لپارا دا نم لکلو مرکزو ندے پنو رسی مکی ہم جوڑ کرل شی. نور حال پا دے ریپورٹ کے.
کډوال وایي چې یو شمېر کورنۍ پېښور، کوهاټ، هنګو او مل د نورو بندوبستي سیمو په طرف تللې دي چې په هغوی کې زیاتره نوم رجسټر کولو نه محرومه دي، ځکه چې رجسټریشن مرکز یوازې د کرم ایجنسی په دوراني کیمپ کې دی. د پاچمکني یو کډوال سیف الرحمن مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې به کور شو کډوالو د سهولت لپاره نوم لیکلو مرکزونه دي په نورو سیمو کې هم جوړ کړی شي.
سر خپل د کرای د کور د کرای د سامان د وړلو د دښې د خپل ځوان سوال کرای درنه نو یو ان دروځ د پر دور خرچه کی مو دا مطالبه کوو چې په کاردارې سره په پښور کې یا په کوهات کې هغه ته یو داسې پړن کولو شي چې هغه الته خالکو مغز کې هغه ان دروځ وکړي شي.
پړچم کني د کرم ایجنسی لری پراتا سیما دا چې پوله خیبر ایجنسی سره لکې ده لیدا دغه سیما د منځنی کرم ایجنسی په حدودو کې راځي. په منځنی کرم ایجنسی کې د مای میاش په ومنټه طالبان وسلوالو لخوا د پړچم کني پر یو شمیر علاقو باندې قبضه اچو ولا پس خلکو خپل کورونه پرې خې دي. موږ چې کله کډوالو ته د نوم لیکلو مرکز ورکولو د سہولت په اړه په سیمه کې د قدرتي آفاتونو د نظم اداره یا FDMA مشر چارواکي مجاهد علي سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته په دې اړه صدا سي وویل.
چونکہ دا ہائی لیول جو ڈیسیجن دے نا دا خبر خپل کوم مشان دی مشان تر مخکی کو اگے تا ویو
واضح دی چې بنیو دورانی کیمپ کې رجسٹریشن عمل د مئی میاش په 10 منټې د شروع کې دورستا تر اوسه به کور شو کورانه او اندراج د FDMA د ریکارډ تر مخه شپږ زرو ته رسیدلې دي. د اندراج وروسته د پړچم کني کورانه او ته د حکومت لخوا مرستې ملاویدل شروع شوې دي، خو هغه کورانه چې اندراج نه دي شوې په سختو مشکلاتو کې وخت تیروي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او لیدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کې دونکو دی لن خبرونه د عبدالحی کاکړنور.
د بلوچستان د کوټې په ښار کې امنیتي سرتیرو د 50 مشکوک ترګرو د وژل کېدو دا وکړې. د ډي آی جی اپریشنز فیاض سنبل مشال ویل ټول چې پولیسو نن په خروټ آباد سیمه کې چاپه ووهله او له مشکوکو سوالو سره تر څلورو ګنټو پورې جګړه وکړه. نواز شریف نن په رسمي ډول د دریم ځل لپاره د پاکستان د وزیر اعظم په توګه کار پیل کړی. درې شپېته کلن نواز شریف پرون په ایواني صدر اسلام آباد کې د ولسمشر آصف زرداری څخه د خپلې چوکۍ خپل واخیستې. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان نوي وزیر اعظم ته د ټلیفون د لارې مبارکي ورکړې. نن سهار په څو خبرو کې حامد کرزی د دواړو هیوادونو د شوړو کړکیلې وښودله. نوموړي نواز شریف ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه چې نواز شریف ومنله. د افغانستان د کونړ ولایت د مدني ټولنې یو شمېر فعالان نن په کابل کې د پاکستان د سفارت په خطر کې راټول شول او د دې هېواد له نوي وزیر اعظم وغوښتل چې په دې ولایت کې د پاکستان د خاورې د راکټي حملو مخه ونیسي. د پاکستان سفارت یو پرانستی لیک تسلیم کړی او په هغه کې د نواز شریف وغوښتل چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي. د مسلم لیگ نون غړي میاں شاباز شریف په دریم ځل د پنجاب وزیر اعلی وټاکل شو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه شاباز شریف د 300 رای ترلاسه کړلې. د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې نوی اتحادي حکومت د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د امریکا یي ډرون الوتکو د بریدونو او درولو په اړه د متفقه قرارداد لپاره درخواست اسمبلی په سیکریټ کې جمع کړې دي. تر دې وړاندې د عوامي نیشنل پارټي او پیپلز ګوند صوبایي حکومت هم په خپله واکمنۍ کې د ډرون او بریدونو پر ضد قرارداد منظور کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په برسلز کې د نیټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د نتایجو اټکل کړی. د څو میاشتو د خرابو اړیکو وروسته شمالي او جنوبي کوریا د خبرو اترو په کولو په اصولې توګه سلا سوي دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام پښتانه په یوشتمه کې. اسمت ساروان او شاهین بونیری د پروګرام قربانه دي. په دې پروګرام کې به د مدرسو په اړه خبرې واوري. راځي چې ورته وښو.
پښتون په یوشتمه کې
د پښتون په یوه وشتمه کې د پروګرام په دې برخه کې د مدرسو پر رول خبرې کوو. په مدرسو کې څه شودل کیږي؟ آیا دا رښتیا ده چې په مدرسو کې زور پدې لري چې زده کوونکي افراط ته وهڅول شي؟
لیکل به دوا څلور ټوپک طالب نوم به خوده د مجاهد یا د مولا نوم به خوده. نو اخلاق یقیني خبر ده چې نه دغه مدارس فارغ دي نه د مدارس
دغه ځکه یو خلاب او خلق رالو اغي دغه ځکه د پزور باندې دغه خلا د پر کول کوشش وکړ.
په اتیا ملسیزه کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د سرو پوزونو له یرغل وروسته په میلیونونو افغانان پاکستان او ایران ته مهاجر شول. پاکستان چې د ډیرو افغان کډوالو کوربه وو د شوروي پوزونو پر ضد د جهاد د ملاتړ مرکز ګڼل کېده. د مجاهدینو د وو تنظیمونو مشان په پېښور کې ډیرول چې شاوخوا د لکونو مهاجرو کمپونه را چاپیر ول. په دغو کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره بشمیره مدرسې جوړې شوې چې په هغو کې د دیني زده کړو ترڅنګ د جهاد او جګړې درس ورکول کېده. لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفی د دغو مدرسو د تعلیمي نصاب په اړه وایي:
یو باغ کتابونه و چې د افغان کمشنری لخوا د پاکستان حکومت چاپول، پیسې د نړیوالو ادارو نه راتلې، لیکن په هغو کې پاکستانی اهداف وو. د پاکستان غوښتنې پکې منعکس کېدلې، حتی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د غوښتنو څرک پکې نه وو. او په کمپونو کې چې کوم وو هغه مثلا لیکل به دوا څلور ټوپک، په دې ترتیب هغه هم په افراطي شکل لیکل کېدل. او د افغاني ماشومانو لپاره داسې زمینه نه وه چې دوی ته د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په د جغرافي او د افغانستان د مشاهیرو د مشرانو په اړه کې معلومات ورک.
د سیاسي چارو کارپور ډاکټر اکبر وردګ وایي چې لویدیزوالو هم د مهاجرو په منځ کې د افراطیت لخبرولو سره مرسته کوله. دی وایي:
زه یو وخت د فرانسې د بیرو لورو چارواکو سره د یو افغاني هیئت سره د ترجمان په شکل تللی وم. د هیئت د فرانسې له مخامات نه وغوښتل چې په جهاد کې داسې ګروپونه هم شته چې په دینی عقاید باندې البته معتقدی مګر په ولاړ نه دي سیاسي لحاظه، تاسو دغه سره ولې مرسته نه کوئ؟ یدی ضروف دا وای چه موږ سمدلاسه داسې انسانانو ته ضرورت لرو چې هغه د تیوریکي لحاظه د کمونیزم سره مخالف وي. نو له دې لامله موږ نشو کولی چې تاسو سره مرستې وکړو. ما ته د هغه ورځ نه دا خبره ثابته شوې چې لویدیز د افغانانو سره چې کومې مرستې کولې هغه د سیاسي اهدافو د خاطره وي او په دې برخه کې
خو د خیبر پښتونخوا د شانګلې پار د دینی مدرسې محتمم او د پاکستان د مشرانو جرګې یا سینټ پخوانی غړی مولانا راحت حسین وایي چې مدرسې اوس نه دي جوړې شوې بلکې د هند او پاکستان له بیلیدو مخکې جوړې شوې وي او همغه څه پکې تدریس کیږي چې له څو پیړیو راهیسې د مدرسو په نصاب کې شامل دي. مولانا راحت حسین دا منی چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره په جګړه کې یو شمېر شامل سخت دریزي د مدرسو فارغان دي خو لوی اکثریت یې د عامو خلکو دی.
طالب نوم به خو دی د مجاهد یا د مولا نوم به خو دی نو خلک یقیني خبره ده چې نه دغه مدارس فارغ دي نه د مدارس سره دا هو تړون لري. لکه مثال ته زبتا خبر کوم چې ډیر خلک دسه دي چې هغه د مدارس فارغ نه دي او بیا هم هغوی مطلب دی چې ټوپک اوچتوي یا څه کوي.
د قبایلي سیمو یا فاټا د څېړنیز مرکز مشر ډاکټر اشرف علي تاییدوي چې د سخت دریځو په منځ کې نور کسان هم شته خو لوی اکثریت یې د مدرسو د زده کوونکو دی.
په نسبت ته هغه سکولر ذهنیت ته ډېر په اسانۍ سره چې کوم دی هغه مدرسې والا دې ته اماده کولی شي چې جهاد وکړه، ځکه چې هغه الډي داسې آیډیا سره راغلی دی چې هغه د پاره دا ډېره اسانه خبره ده. ډېر په اسانۍ سره ته کنوینس کولی شي. نو په نسبت ته سکولر سکولونه موږ ډېر کم ګورو. ټیکسته خلک شته ډېر دا وایم چې خلک راغلي دي په دې جهاد کې ډېر تعلیم یافته خلکو هم په فاټا کې چې کوم دی پاره کې شیخ عمر غونته د لندن سکول اف اکنامکس نه فارغ خلک راغلي دي، پاره کې د عربو نه راغلي، پاره کې د ایدم ګډان غونته خلک راغلي دي چې هغه ډېر ویل ایجوکیټډ او هایلی سکلډ خلک دي. کمپیوټر ټیکنالوژي کې ډېر خلک راغلي دي، غیم دغه جهاد کړي دي. خو زیاتره خلک ته هغه مدرسو نه راغلي دي چې هغه ته جهادي تارت داغي تور کړی شوی دي او هغه هغه خلک چې کوم دي تدې په اسانۍ سره کنوینس کولی شي په نسبت هغه خلکو چې هغه د سیکولر یا د نورو سرکاري ادارو نه غیر راغلي دي. یعنی هغه د پاره دا ډېره ګران خبره ده چې ته په اسانۍ سره کنوینس کړي. نو په دغه سره علاقه وګورو، ظاهر خبره ده چې د مدرسو په دغه ریډیکلایزیشن کې کردار په نسبت د سوسایټي د نورو سیکشنز ډېر زیات دی.
ډاکټر اکبر وردک بیا وایي چې مدرسې د پاکستان د حکومت له ملاتړ برخمنې دي. د ده په نظر پاکستان له دینی مدرسو او په هغو کې د سخت دریځو له روزلو څخه د خپلو سیمه ییزو ګټو په تیره بیا د هندوستان پر ضد په پوځي سیالۍ کې کار اخلي.
دین موضوع خو پاکستان په جوړولو کې یوه څرګنده موضوع ده او پاکستان د جوړېدو نه تر نن ورځ پورې د دین تیوري په اساس باندې خپل هېواد جوړ کړی دی او د خپل ملي اهداف د سرته رسولو لپاره یې ګټه ترې اوچته کړې. مګر زه داسې فکر کوم چې د هغه رقابت له مخې چې هند د پاکستان سره لري، پاکستان د نظامي لحاظه په دې خبره باندې پوه دی چې د هند نه ډېر کمزوری دی. د پاکستان په لاس کې یوازینی وسیله چې د خپل ډېر پیاوړي رقیب سره مقابله وکړی شي دا افراطي ګروپونه دي. دغه افراطي ګروپونه د پاکستان لپاره په ډېره ارزانه توګه او په ډېره تقریبا وړیا توګه باندې کولی شي چې د هند د نظامي برتري او رقم ته تعادل ورکړي.
ډاکټر وردک دا هم وایي چې پاکستان ته د میلیونونو افغانانو له مهاجرېدو وروسته ډېر ماشومان په تیره بیا هغوی چې پلرونه یې په جګړه کې وژل شوي ول په مدرسو کې جذب شول څو په راتلونکي کې د نورو هدفونو لپاره استعمال شي.
یو شمېر زیات کسان چې خپل خپلوان یې د لاس ورکړي وو، یعنی یتیمان وو، هغه د مهاجرو په ډله کې یو ډېر کار په شکل باندې پاکستان چارواکو ته په لاس ورغلل او د روزلو یا عشې او د دوی د ځای د برابرولو په بهانه باندې یې دوی ته دا مدرسې جوړې کړې. لکه څنګه چې دا نفر او دا یتیمان او دا بیکوره کسان کوم بله وسیله یې نه درلوده، نو په دې مکتبونو ته یا دې مدرسو ته یې مخ راوړوله. او پاکستان هم دې په ځای باندې چې ته د اسلام واقعي پیغام ور ورسوي او هغه تعلیم ورکړه چې د اسلام د اساسي مبادی سره برابر دو، په واضح ډول باندې خپل ملي ګټې په نظر کې وي او داسې افراطیان ترې جوړ کړل چې هغه سیاسي شعور له وازه کمزوري وي او کېدلی شي چې په ډېر اسانه ډول باندې منیفلیشن په باندې وشي او په هر ډول باندې چې دغه غوړی استعمال کړي شي او وروستنیو وختو دا خبره هم ښودله او ثابته هم شوله چې همدا د طالبانو وړې مدرسې وي چې اوس د افراطي ګروپونو همدا ډلې جوړې.
د قبایلی سیمو یا فاټا د څېړنیز مرکز مشر ډاکټر اشرف علي باور لري چې د پښتنو په سیمه کې یو خلا موجوده و چې سخت دری زور ډکه کړه.
دغه ځای کې یو خلا و او خلک رالو اغه دغه ځای کې د پزور باندې دغه خلا د پرکول کوشش وکړو. په سواد کې دغه یو جوډیشل ویکیومو چې التکه دا کوشش وکړو، په فاټا کې یو پولیټیکل ویکیومو چې التکه دا کوشش وکړو، په افغانستان کې یو پولیټیکل ویکیومو چې التکم دا کوشش وکړو. خلق چې وو هغه طالبانو یا د هغه د طالبانو په نوم باندې او پیژندل شو، نو ظاهر خبره ده چې بیا یو نوم ورکړی شو، یو بینر ورکړی شو چې د طالبانو یا د دغه خلکو یا د جهادیانو د دې بینر لاندې دا جهاد چې کوم دی دا په خطوګه کې دی، شي لہذا دله دا نوم ورکا.
ډاکټر اکبر وردک هم دا مني چې تر نورو گاونډیو قومونو په پښتنو کې افراطیت زیاته وته کړي. په راتلونکي پروګرام کې به په دې وژغېږو چې آیا د پښتنو خپل قومي جوړښت او دودونو د افراطیت له ودې سره مرسته نه ده کړې.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شبې د یو بل هفته وار پروګرام روښانه مستقبل. د پروګرام کوربه د زموږ همکار منور شاه راځي چې د پروګرام ته هم خوښ شو.
که یوې خواته کمپیوټر او ټیکنالوژي دنیا په یو کلیک بدل کړه، نو بلې خواته یې ځنې داسې پېښې چې وړاندې دومره فعال نه وي په موجوده دور کې ډېرې فعال کړې. په دغه کې یو څنګه د رسنیو یعنی میډیا ده، ځکه چې په تیر وختونو کې د میډیا په لار کې کوم خندونه وو هغه ټول انټرنیټ شاته غورځولې دي. زیاتره ځوانان غواړي چې د خپل سیمو مسلې په خپل وچت کړي او د هوارولو لپاره یې ټول نړۍ په هغه خبر کړي. د لړکې د میډیا بنیادی کردار دی او ځکه د ځوانان غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي. د امریکا او یورپ په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونه هم هڅه کوي چې د صحافت یا جرنالیزم په څانګه کې د پښتنو ځوانانو سره مرسته وکړي. د لړکې جرمني یو شمېر اوګد او لنډمهاله کورسونه ورکوي. هم په دغه ډول یو کورس لپاره جرمني کې موجود یو ځوان سره مخابره کړي چې د خپل اذان په حق لوي.
مانو سید نجیب هاشمی دی، ز لوګر کې شتلېم، مکتب لمړی زکړې لوګر کې کړی دی، بیا وروسته لړم کندهار ته، کندهار کې مې هلته های سکول مې یا زنګ په حساب لیسه مې کندهار کې ولسره، بیا راغلم کابل ته، کابل یونیورسيټي کې لیټریچر ډپارټمنټ فارغ شوم 2005 کال کې. نو ما اندې سین لکه نور ځانانو غوښنه دی علم یو چې جرنالیست شوم. بیا دې باره کې مې سوچ وکړ چې څه کول پکار دي، څه خدو سان مې بیا غوښ معرفی کړم. هغه وخت کابل کې فرنچ انسټیټیوټ او اینه بیا ته مې د ژورنالیزم هغه کم پرملری یا لمړی چې شو هغه مې زده کړم او کړل. بیا وروسته انډیا ته لاړم، چانس راته ملاو شو د بي بي سي له خوا لاړم انډیا ته. انډیا کې مې هلته بیسیک ژورنالیزم ولوسلو. نو بیا د وسرو نوم کې برته واپس راغلم چې افغانستان ته. بیا عملاً د ژورنالیزم فیلډ کې مې کار شروع کړل.
په دې پوښتنه چې د جورنالیزم یا صحافت سره یې شوق د کله نه پیدا شو، سید نجیب هاشمی راته وویل
جورنالیزم رخصت ډیر یو ډیر مخه خوده لکه دا د کوښنیواله میډیا علاقه د جورنالیزم می ولیدل او دا ټي وی سره میډیا رادیو سره میډیا علاقه خو هغه وخت بي بي سي رادیو وسنی رادیو چې لکه نن سبا چې د رادیو د یا د رسنیو کم ریولوشن چې د افغانستان کې چې خوشبختانه زموږ د ګورنمنت یو غټ اچیومنت هم د مطبوعات یا رسنیو کې چې دا هغه لسرونه نه. نو ما هم د سین لکه نور ځانانو غو نه علم یو چې جورنالیست شوم. بیا دې باره کې
د جرمنی سرخار برلن ته راغلی د دې کورس او په هنتون په حق لا نوموړی وای
انټرنیشنل انسټیټیوټ فار جرنالیزم یو انسټیټیوټ دی برلین کې، دغه کزی دفتر برلین کې دی. دا هر کال سو پروګرامونه زلمیان ته پلار اچي، ینګ جرنالیسټ دا لري، ایشیانا افریقانا خصوصا دغه د مین فوکس دغه شي دی. هر کال تقریبا 15 تر 16 کسان دغه ینګ جرنالیزم دغه پروګرام کې برخه اخلي، چې دا ټول ینګ جرنالیستان دي. او خوشبختانه چې دا ځل بل ځل چې مخکې ځل 2010 کال کې چې موږ راغلو، 2010 کال کې نیوز مینجمنټ پروګرام وو، د یو میاشت پروګرام وو، هغه سره ما سره راغلی وو. دا ځل دا کم چې موږ راغلی وو انویسټیګیشن جرنالیزم ټریننګ دی، دا تقریبا شپږ اونیو ټریننګ دی دې ته راغلی وو. الحمدلله دا ما سره بیا پښتانه زلمیان راغلي دي، او دا ټریننګ ډېر یوسفل ټریننګ دی، موږ پکې ډېر شانس درکړل.
دا چې د جرمنی په دې کورسونو کې یو تن څنګه شاملې دل شي، سید نجیب هاشمی وای په موجوده دور کې د انټرنیټ د لارې په خپل وطن کې ناست خلک د ټول نړۍ د هر ډول معلوماتو نه ځان خبرولې شي، خو ځوان کول ته پکار وي چې بیدار وسیږي.
بته مشن نن سبا خو سوشل میډیا دا کم فیسبوک ټویټر چې زه دی باندې یقین لرم چې نن سبا حسن پخانو زمو دی باندې دین نور نه ان شاء الله ډیر ګټه خلی. دغه پروګرامونه نه دی د دې لپاره ډیر اسانه چي کیدی خبرې دی شي، خصوصا دغه کم پروګرام چې مونږ پکې ګډون کړی دی. دا زه ادرس وایم iig.org د دې انسټیټیوټ چې دی ویب سټ دی، دی ویب سټ کې همیشه دغه سکالرشپونه دا فیلوشپ همیشه اناونس کیږي. نو دغه زمو پخانو خوندې ورینه کول شي دغه iig.org ته مراجعه وکي، او د دې خواته نور چي دي خصوصا ګوګل د لارې دي کول شي سرچ وکي دغه سکالرشپونه دي چي وکي.
نو مولي نه مو پختلي د کورس کې د داخلي لپاره څه شرایط دي، او د دې په ترلاسه کولو کې د زده کوونکو څومره خرچه کیږي؟
د دې ریکوایرمنت ډیر اسانه دي، د کوم شرایط چې دي، شرایط دا دي چې ته باید یونیورسيټي باندې لوسی، او د دې کې خو کې باید ته باید جرنالیزم فیلډ کې باندې کار کړی، یو دوه مقالې دي پکار دي، او یو ریکمنډیشن لیټر پکار دي. د هر 5 نور د خرچې مسه تمام مصارفات دلته خپل د جرمن حکومت څنګه غسی دي پکاره. یعنی ما کله کله دوستان سره ټوک کوم، تاسو به ونه وای چې موږ یورپ ته فری یو سنت فروم نه خرچ کړی او په یورپ ته راغلی یو. دا ډیر خلک ډیر په زحمتونو نشراتلای، یعنی چیرې خدا دغه سایت او دغه سہولتونه څخه اتمن تاسو ګټه واخلي. دا اویلیبل دي، ټولز اویلیبل دي، ډیسکریمینیشن الحمدلله نشته پکې. دیس درته وایم درنو ورډین کو ځوان زلمیانو دي کې ډیسکریمینیشن نشته. موږ سره د افریقین نشته، د انډونیشیا نشته، بنگلاديش نشته.
دا چې د دې کورس او د دې سفر نه یو څه تجربه ترلاسه کړي او څه تاثیرات لري، سید نجیب هاشمی په دې حق لوي.
یقینا تاثیرات خو ډیر زیات دي، خو یو شی چې زه ځان سره وړم هغه د دې ځای د ډېر ښه تجربه ده، د خلکو ډېر مینه ده، چې واقعا دا خلک ډېر ښه مینه ناک خلک دي. داسې نه چې ته پښتون یو تاجک یې، دا خبره دي کې نشته، دي ښه مینه ناک خلک دي. او ډېرې تجربې چې موږ ته ترلاسه، زه هیله لرم، زه ډېر امیدوار یم چې کم شیان چې ما دلته زده کړي دي او دا زه هلته ویسم، د عمل په ډګر کې پلي کړم، او زه خپل ټولنې ته د دې لارې د خدمت جوګه سم. زما دا هیله ده، تجربه به له شک د علمونو مور ده، دلته موږ خطر تجربه واخلې، او د دې تجربه په لرسرو سره زه هیله منم چې زه ډیر دعوه نه کوم، حداقل وکړم شمه چې خپل د ملت او خپل د ټولنې خدمتګار سم.
سید نجیب هاشمی جرنالیست دی او د جرمنی څخه دا مهال د شپږو هفتو یو تربیتی کورس کوي. وایي چې پښتانه ځوانان ډیر قابل دي، او چې مهنت او خواري کوي نو د نړۍ تر هر بل قام نه وړاندې تللی شي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري. ځنې ځوانانو الاز د کړې په نورو سانګو کې کړې وي، خو خواهش لري چې جرنالیست جوړ شي. که یو تن مهنت وکړي نو خپل پیشه بدلول هیڅ ګران نه دي. حارس کاکل نومي ځوان چې دا مهال جرمني ته د صحافت د لړمحاله کورس لپاره تللې، وایي شپږم یې په کیمیا یعنی کیمستري کې کړې ده. د جرنالیزم څنګه ته څنګه راغی نو موړې په دې حق لوي.
ما په خو احمد با تعقیبول او خبرونه مې لسته مطبع تلویزیون او رادیو د طالبانو وخت کې زیاتره رادیو اوریدله وخت سن امغه شوق علاقه ما سره وا، او بل اخر ما په 2005 کال کې ما ته یو چانس پیدا شو چې زه یو رسپانی سره په کابل کې یو انګریزي رسپانه و هغه سره کار شروع کوم. هغه سچ پنتون مې مول درس مې زده کړم کولای، او پنتون مې هم کار مې هم کو. نو ما کار او په ژورنالیزم کې د 2008 کال کی شروع سورو رو ما شخصی زکری وکړه، ما مطالعه وکړه د ژورنالیزم په اړه کی ٹریننګ او تلاړم او نور کسانو نه مشرانو ژورنالستانو نه خبريالانو نه ما زکری کړه، هغه نه می تجارب هغه سره کې نستم خبري او ورو ورو می یو څه اوس په ژورنالیزم کی ما د نیچا خبره لاس هغه ده.
که څه هم د نړۍ په ترقی یافته هیوادونو کې زیاتره ځوانان د تعلیم تر څنګه نور څه کاروزګار هم کوي، خو په عامه توګه پښتانه ځوانان د زده کړو پر مهال نور کاروزګار نه کوي. حارس کاکړ نه مو پوښتلی د زده کړو تر څنګه یې د ژورنالیزم سلسله څه ډول پر مخ بیوله.
انسان کوي شي هر کار وکړي، مثلا موږ کوي چې درس هم وایو او کار هم وکړو. په افغانستان کې یا په پاکستان کې ځوانانو ته ډېر کم چانس دی چې هغه هم کار وکړي او هم درس ووایي. په دې چلته کار ډېر کم پیدا کیږي خلکو ته، نو ولی کوشش وخت خلک کوشش کی یو څوک کوشش کی هڅه وکي هغه کوي شي چې هم کار وکي هم درس وایي. ما خپل ځینې ستونزې درلودې، ولی هغه ته ما ډېر زیات توجه نه کړه. ما خپل درس مو وایو او خپل کار مې وکړو، تر نا وخته پورې به ما شپې کار کوو، هم به مې درس وو، ساري به پنتون ته تلم او بل ماسپښین به مې کار کوو. نو زما په نظر ګرچه یو څه ستونزمن ده، ولی که یو نفر یې وغواړي یو څوک یې وغواړي هغه کوی شي.
حارس کاکړ د خپل وطن او د یورپ ترمنځ فرق داسې بیانوي.
ډېر زیات یو غټ فرق روان ده. دلته په یورپ کې خلکو ژوند بیخي فرق کوي، او وخت چې موږ خپل هیواد او خپل سیمې ته ګورو هلته ژوند بیخي بل رقمي. ډېر شیان دي چې مثلا اروپایانو دوی دا کارونه کړي دي، مثلا خپل هیواد ته کار کوي، خپل سیمه خپل کلی خپل دوی جوړ کړی دی، سبق وایي درس وایي. زیاتر دوی په دغه هڅه دي چې درس وایي پنتونو کې، مثلا ماسری واخلي پی ایچ ډی وکړي. ډېر زیات هڅه ولی هغه خواته موږ زیاتره متاسفانه موږ ته امکانات یا نشته، یا جنگ ده یا نور دلایل دي.
د ټولو خبرو ته په کتو سره نوموړی د خپل نوي کول په نوم ادا پیغام لري.
زموږ اولنۍ ضرورت دا ده چې موږ تعلیم وکړو، زده کړه وکړو، او خلک په دې قانع کړو چې که مکتب تاسو سوځوي دا یو لوی تاوان ده خپل هیواد ته. که تاسو مکتب ویجاړوي دا لوی تاوان ده. باید خلکو ته دا امید ورکو او دا فکر ورکو، دا سوچ ورکو چې تاسو تعلیم وکړئ. تعلیم ضرورت ده هر شی. اوس فعلا جنگ د قلم ده، جنگ د توپک نشته. اوس ټوله نړۍ کې خلک په قلم باندې خبرې کوي. نو زه فکر کوم که موږ خپل خلکو ته وکولی شو چې مثلا دا فکر او سوچ ورکو چې تاسو لاړ شئ زده کړې وکړئ، مکتبونه پرېږدئ چې فعال شي. موږ دا هغه لرو تجربه لرو په دې دیش کال جنگ کې چې په دې سیمه کې روان ده، هغه کې مثلا په افغانستان کې ډېر خلک بې سواده پاتې دي. هغوی پیژي چې د سواد هغه اهمیت څه ده.
حارس کاکړ د کیمیا په څانګه کې اعلی زده کړې کړي، او د هغې سره سره یې د ژورنالیزم یعنی صحافت عملی تجربه ترلاسه کړې. دا مهال په جرمني کې د صحافت یو تربیتي کورس کوي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل کې درته د صحافت یا ژورنالیزم په حق لا معلومات وړاندې کوو. د امریکا او یورپ د نورو هیوادونو ترڅنګ جرمني د ژورنالیزم په څانګه کې ویډیا کورسونه ورکوي چې پکې پښتنو خبريالانو ته خاص پاملرنه کیږي. همدې کورسونو نه فارغ شوی هدایت الله افغان زوی نمو بو پختل د ژورنالیزم په برخه کې د جرمني په کورسونو کې څه نوې زده کړل.
مثلا هر چاته زنګ وکړل، تلیفوني مرکه کول، نو هغه ته تلو یا هغه وخت نه درلوده. هغه ته چې موږ زده کړی کول خصوصا د انټرنیټ د ریسرچ په پاتله، او نور مثلا څرنګه گزارشونه لیکل کیږي چې مثلا منبونه څرنګه استفاده کولی شو، موږ چې خپل یو گزارش چې لیکو مثلا څو منبع بعد ولري چې موږ هغه خبرې چې موږ کوو هغه په سپات ورسوي. نو هغه د منبع د لټولو، د ریسرچ کولو او هغه ته رسیدلو انټرنیټ د ذریعہ چې هغوی مونږ ته زده کړې او مونږ مثلا د هغوی رسنیو ته لاړو، یو څو راډیوګانو مجلې وي، څو اخبارو کې مونږ مثلا لاړو، نیوز پیپر ته لاړو.
دا چې یو صحافي د خپلې ټولنې د ښېګړې او پرمختګ لپاره څه کولی شي، هدایت الله افغان زوی په دې حق لوای.
نو په هیره مثلا په اطرافو کې په کلو باندو کې څومره مشکلات دي، مونږ یوازې لار د رسنیو دي او د ژورنالیستان دي چې دوی کولی شي چې په هر بخش کې، په هر قوم کې، په هر کلو باندو کې کېدای شي چې مثلا هغوی ته زده کړې وکړي، یو ښوونځي غونډې چې مثلا ژوند په څه توګه کېدای شي چې په ښه توګه وکړي، که د کرنیز وي، که د خپل فاملي مسایل وي، که د صحي بخش کې وي، که د پوهنې وي، چې مثلا هر بخش کې مونږ کولی شو چې خپل خلک سره مرسته وکړو، هغوی ته باید ښه گزارشونه وړاندې کړو چې هغوی د هغې نه لږ زده کړې وکړي.
هدایت الله افغانزوی یو ځوان خبریال دی چې د خپل هیواد نه علاوه یې د جرمني نه هم په دې برخه کې زده کړې کړې او دا نظر لري چې د وطن زیاتره مسلې د ناپوهۍ له وجې شتون لري. که پښتانه خبریالان په سمه توګه خپلې ذمہواري ترسره کړي، نو د وطن پرمختګ هیڅ ګران کار نه دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیز او پوښتنه لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211241. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
وطن تراشا چشم لید تک سر ترنا دستو رو راوڑا مکبر وینی دزڑا چشم لو وطن تراشا چشم لید تک سر ترنا دستو رو راوڑا مکبر وینی دزڑا خود وقت یادے بلو